ستړي مسي وخت د مازیګر څلور بجې سوی نن د یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې ذات الحق کړ درته کلی وایم چې دا روغ جوړ خوشاله بایست په دې غړي کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې او مرکې لرو او په دومره نیمایي کې یونیټ پروګرام د بختر ستوري وړاندې کوو خو په پیل کې به نساج جون ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کورما کې د چاودنو له امله سلور پوځیان وشل شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر وای د فاټا اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنه وکړل شي او نن په آسټریا کې د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبرونو تفصیل، نن په کورما کې په پرله پسې دریو چاودنو کې سلور پوځیان وشل شوي او درې نور زخمیان دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنې په خرلسې سیمه کې له یوې امنیتي پوستې سره نږدې شوي دي. د چاودنو سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د سیمې یو اوسیدونکي ملک سید ناصر حسین مشال ریډیو ته بیا وویل د پیښې وروسته د خرلسو لاره او د دې سیمې او د پکتیا ترمنځ پوله هم تړل شوې ده. د پاکستان پوست ویلی چې پوست د هیواد جمهوریت لپاره خطر نه دی، بلکې د جمهوري غوښتنو نه پوره کول له وجې جمهوریت ته ګواښونه ورپېښې دی شي. د پاکستان پوست مطبوعاتي څانګې ISPR بیان میجر جنرل آصف غفور پرون پر راولپنډۍ کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل پوست به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوري وي.
د فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او که خدای کول هیڅ داسې کار به نه کیږي چې له آئین او قانون ماوراوي. له دې سره د تړلې یوې بلې خبرې سپیناوی هم کوم، داسې ګنګوسی دي چې د ټکنوکریټانو د حکومت جوړولو لپاره خبرې ترې روان دي او یا ماشاءالله لګي. که چېرې حکومت پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډېر ضروري دی.
نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې پوستې پر اقتصاد له تبصرو کولو نه ډډه وکړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې د پاکستان واکدارانو قصدن قبایل شاته پاتې کړي او باید د هغو سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوښه وکړل شي. پرون د پېښور په تیما سټېډیم کې د فاټا ځوانانو کانفرنس کې د قبایلي سیمو مشرانو ځوانانو د یادګون کارکوونکو ګډون وکړ. مولانا فضل الرحمان په دې مکه وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملولو مخالفت کوي. هغه زیاته کړه
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره سل دوه سوه کاله مونږ مذاکرات کوو، جنگ به نه کوئ مذاکراتو سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مونږ مذاکرات.
بلخوا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون غړی او د باجوړ نه پارلیماني استازي شهاب الدین مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا خراتلونکي له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دي. د افغانستان په لوګر ولایت کې خبریالان وایي کله چې له ځایي چارواکو سره د خبرونو د تیارولو لپاره سفرونه کوي ورته له مخکې نه د زیو سیمې په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د خپلو موټرو پر ځای د پولیسو په ګاډو کې لېږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استاسي متی الله سرور په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
مقام دی ولایت ژورنالیستانو سره همکاري نه لري او حتی خبريالانو سره تبعیض آمیز برخورد کوي. ژورنالیست نه وایي چیرته ځو چیرته سفر لرو، کله چې مقام دی ولایت ته لاړ شي حاضر شي یو دم دسی یو ځای ته به چې هغه ناامن وي بیا هغه پرنجر کې. څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې و.
د لوګر د والی بیان سلیم الله صالح بیا مشال ویډیو ته ویل چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکول لپاره ټولو حکومتي ادارو ته پیغامونه لیږلي او خبریالان ولسوالیو لري سیمو ته د پولیسو په ګاډو کې د لیږدولو لامل خرابې لارې دي. د خبرونه تاسو د مشال ویډیو نه اورئ. د سومالیا په پلازمینې موګادیشو کې د پرونې بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 500 ته رسېدلې. پرون د یو هوټل بهر په سلور لاره کې د بارودو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. د اطلاعاتو وزیر عبدالرحمن عمر ویلي د سفاری هوټل په دروازه کې شوې دا برید په دې ښار کې تر ټولو لوی هغه دی. چارواکو دا هم ویلي د موګادیشو په مدینې سله کې په دویمه چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلې اور له وجې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي او په سلګونه ورک دي. دا د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو مرګونو اورونو څخه ګڼل کیږي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو خوندیتوب او د اور مخنیوي ادارې چارواکو پرون وویل شاوخوا لس سره کارکوونکي اور وژني. د دې اور له وجې د کالیفورنیا په شمال کې په زرګونه کورونه ړنګ شوي دي. یادې ادارې زیاته کړه د سان فرانسیسکو په شمالي سیمو کې امدادي عمله د اور په لږ تر لږه شپاړس سو لویو لمبو کابو موندلو لپاره هڅې کوي. چارواکو ویلي د شاوخوا درې سوه کسانو د لادرکه کېدو خبرونه دي. نن په آسټریا کې د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې مهمه مقابله د محافظه کار او ښي لاسي ګوندونو له واکمن کیړ لاسي سره ده. نظر پوښتنې ښایي چې په انتخاباتو کې د یو دېرش کلن بهرنیو چارو وزیر سیباستین کورز محافظه کار ګوند تر ټولو مخکې دی. ښي لاسي ګوندونه فریډم ډیموکراتیک او سوشل ډیموکراتیک په دویم نمبر راځي. سیباستین کورز په می میاشت کې د خپل ګوند مشر جوړ شوی دی. نوموړي ژمنه کړې چې څه د پاسه اته میلیونه آبادۍ لرونکي هیواد ته د کډوالو راتلل کم کړي، د کډوالو حکومتي مارات به ټیټې کچې ته راولي او تر هغې به نور بهر ملکیان حکومتي مرستې نشي ترلاسه کولی تر څو چې په آسټریا کې پنځه کاله تیر کړي نه وي. او اخیری خبر دا چې نن د روس لوبغاړي ماریا شراپووا د ټینس خزینه لوبغاړو تنظیم جایزه وګټله. په ماریا تور و چې غیر قانوني دوایانې یې کارولې وي او له دې وجې پې د پنځلسو میاشتو لپاره بندیز لګول شوی و. نن په چین کې د تاینجین په فاینل لوبه کې شراپووا د لسو پوینټونو ګټلو سره د بیلاروس نولس کلنې آریانا سابالینکا ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
وریدل پروان غړي کی دا رپورټونه لرو. په کورمکی بریدونو کې چلور پاکستانی عسکر وژل شوی. له برید وروسته په سیمه کې حال څه دی؟ د پاکستان د کورنی چارو وزیر حسن اقبال تر بیان وروسته د فوج د اطلاعاتو د دې بیان وروسته چې د فوج د اطلاعاتو ادارې مشر دي د معیشت په اړه بیانونه نه ورکوي. د فوج ویاند پرون مازدیګر په خبري غونډه کې ځواب ویلی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته، بلکې که خطر ده نو د جمهوري غوښتنو نه پوره کولو څخه ده. د فوج او منتخب حکومت د دې لفظي شخړې څه ښکارندوی کوي؟
د جمهوریت هم کمزوري ښکاره کیږي او د سیکیورټي ادارو باندې هم بې ګټې اوچتېږي.
او په باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د خوست د مشاعرې حال درکو.
جانانه ته هم د ګوهر سره سیالي مه کوه، دا مندوزای دی، دا د هیچا په کیسه کې نه.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو. خود خبرونه پایل له کورمیکو. په کورمکی نن سهار پر لپسې څو چاودنو وروسته د کورمیا پکتیا ترمنځ د خراچی دروازه تړل شوې ده. د ریموټ کنټرول بمونو کې څلور پوځیان وژل شوي. د لومړی برید پر هغو ځواکونو وسو چې پر ګزمه بوخت و. چارواکي وایي د بمونو ایښودونکو د پیدا کولو لټونې پیل کړي. تېرې کې طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري منلې ده. نور حال د طارق اورکزي په رپورټ کې.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې د سړک پر غاړه بارود خښ کړل شوي ول چې پر ګشت روان هلته امنیتي سرتیرو پسې وچاودېدل او دوه عسکر یې مړه او یو زخمي کړو. هغه وویل تر دغې پیښې پس هلته یوه بله چاودنه وشوه چې پکې یو بل عسکر زخمي شو. د استخباراتي ادارې چارواکي زیاته کړه کله چې دوه چاودنې وشوې او امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورغونډ شول نو هلته درېیمه چاودنه وشوه چې پکې دوه نور عسکر مړه او یو بل زخمي شو. د هغه په خبره دا ټول سرتیري د فرنټیر کول له یو سل دیارلس وینګ سره تعلق لري. په مړو عسکرو کې د کیپټن حسنین نوم هم شامل دی. چارواکي دا هم ویل داسې معلومیږي چې دا ټولې چاودنې د ریموټ کنټرول په وسیله شوې وي. بل خوا تر دغو پیښو وروسته د خرلچي او پکتیا ترمنځ سرحدي پوله امنیتي سرتیرو تړلې ده. ځایي اوسیدونکی ملک سید ناصر حسین وایي کله چې هلته چاودنې وشوې نو د پیښې ځای په خپل ولکه کې له اخیستو سره امنیتي سرتیرو د خرلچو دروازه هم د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله.
حکومت و تڑلو خبر نشتہ
له افغانستان پولیسو سره نږدې خلاصو سیمه د بره کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې له دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ولسی چارواکو او فوج ترمنځ د بیانونو سلسله لا هم روانه ده. د پاکستاني فوج ویان میجر جنرال آصف غفور پرون مازیګر په پنډي کې خبرالان ټول چې د دوی خبري د منتخب حکومت پر ضد نه دي. تر دې مخکې د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه پاکستان پروټیکسون او خپل آصف غفور پر اقتصادي حالاتو بیانونه ورکړي وو. بیا وروسته د پاکستان کورنی چار وزیر حسن اقبال د مسلم لیگ نون په منتخب حکومت کې اقتصاد ښه سوی دی او فوج دی پر اقتصادي په اقتصاد بیانونه نه ورکوي. د فوج او ملکي چارواکو د خراب اړیکو اغیز پړه د ګلایاز رپورټ اورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور بیگا په پینډی کې خبری کانفرنس پر مهال هغه ګنګوسی رد کړي چې ګینی په هیواد کې مارشل لا لګي او یا د ټیکنوکریټ حکومت راوستو لپاره خبرې ترې روانې دي. د فوج وایي وی چې فوج به هیڅکله غیر جمهوری ګام پورته نه کړي. د وی
آرمی چیف بیس پر سټیټمنټ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
د فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او ان شاء الله هیڅ داسې کار ونه کیږي چې د آئین او قانون څخه پورته وي. دې سره تړلې یوې بلې خبرې سپیناوی هم باید وکړم چې داسې ګنګوسی کېږي چې د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي او یا مارشل لا لګېږي. که چېرې ملک پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډېر ضروري دی.
هر قسم کا استحکام ہونا ضروری ہے.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې د فوج ویان باید د ملک پر اقتصاد له بیان ورکولو ډډه وکړي. احسن اقبال د جمعې په ماښام په یو بیان کې ویلي ول چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پر تشخص اغیز کوي. د دې په جواب کې د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې د وفاقي وزیر په بیان ورته مایوسی شوې ده. بلخوا د فوج ویان د خبری کانفرنس وروسته له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د خولي ویلي چې د ملک مثبت اړخونه نړۍ ته وړاندې کولو لپاره شریک آواز پورته کول ضرورت دی. د جولای په 28مه نیټه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پانا باساد په مقدمه کې د سپریم کورٹ لخوا نه اهل وګرځول شو. تر هغې وروسته د حکمران مسلم لیگ نون ګوند چارواکو او فوج په غیر مستقیم ډول د یو بل په اړه بیانونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې داسې قسمه حالاتو سره حکومت کمزورې کیږي او د نواز شریف د لرې کېدو وروسته دا تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ادارې چلئی او چې ادارې په خپلو کې په پرپن شي یو بل سره په تاوتریخوالی شي د هغې بارنې اثر هم کمزورې شي او اندرونی طور هم کمزورې شي او بل طرف ته د هغې نه دښمن نه جاهزه فایده مرچتوي او په هغې کې چې د جمهوریت هم کمزوري ښکاره کېږي او د سیکیورټي ادارو باندې هم بې ګوتې اوچتېږي.
کارپوس نظیر وویل داسې بیانونه ورکول د ملک په ګټه نه دي. په ملک کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو کې د کورونو چارو وزارت او خزانې وزارت ډېر زیات مهم رول لري او کچری د ادارو ترمنځ همکاري نوي نو دا په دې معنی اغیز کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د ترګری ضد خصوصي عدالت د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی او ویلي دی چې نوموړي که هر چرته ولیدل سو ود نیول سي او عدالت ته وړاندې کړل سي. پرویز مشرف په 2014 میلادي کال کې د پارچ په میاشت کې د علاج په غرض دوبۍ ته تللی و چې تر دې دمه بیا پاکستان ته راستون نه سو. پر نوموړي باندې یو شمېر کیسونه دي. د پاکستان د قانون د قانوني چارو کارپوهان سوای په دیړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د شنبې پورز د ججانو د نظربندۍ مقدمه کې د لس لکو روپو ضمانتي بانډونو ضبط کولو باندې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاري کړی چې پکې پولیسو ته حکم ورکړی چې نوموړی د ونیول شي او عدالت ته دی وړاندې کړی شي. مشال ریډیو چې د دایمي گرفتاری د حکم په اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین نو پوښتل نو هغه وویل چې عدالت څو وارې پرویز مشرف پسې د حاضرېدو نوټسونه ولېږل خو حاضر نشو نو ځکه عدالت دا حکم جاری کړو.
دائمی وارنٹ خو جی دی توئی کنه چې کله یو ملزم په یو کیس کې پیش کیږي نه او داغه خلاف شهادتونه راغوښتل کیږي او پس بیا بیا وارنټونه جاری کیږي نو پنځه یو دفعه د فوجداري د ضبطې او د هغې لاندې چې کله شهادتونه قلم بند شي د ملزم په مفرورتیا یا غیر حضرۍ کې بیا یو وارنټ جاری شي هغه د ګرفتارۍ وارنټ چې دا سړی چې هر کله ورده کې میلاو شو نو پولیس نورې ادارې دا پابندي چې دا ارېسټ کړي ګرفتاري کړي او موږ ته پیش او دغه وارنټ چې کمی دا د عدالت طرف څخه جاری کیږي پولیس سړی او هغه پابندي چې دا سړی په ټول عمر کې هر کله چې د مخې ته راځو نو بیا هغې ارېسټ کوي.
په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پرویز مشرف د نه حاضرېدو له وجې به د ملک او جمهوریت ته زیان رسي او دا د عدالتونو او آئین سپکاوی دی.
پاکستان کې حالات ټوټل ډیفرنٹ دي. دلته کې چې دی غریب د پاره قانون دی، غریب د پاره چې دی یو معمولی غونې غلا باندې هم چې دی 1500 روپۍ غلا علي نو پاغې باندې هم چې دی سزا مشته جزا مشته. خو د غټ سړي د پاره د غټو خلکو د پاره قانون چې دی د هغه په لاس کې وي او قانون چې دی هغه سره هغه لوبې کوي.
د روان کال د فروری په میاشت کې هم د اسلام آباد خصوصي عدالت د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د وژنې په مقدمه کې پرویز مشرف اشتهاري ګرځولی وو او د نوموړي د نیولو حکم یې جاری کړی وو. په کومه چې د مشرف وینا و چې دی به پاکستان ته ځي او پر ضد به د جوړو مقدمو مقابله کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی لخوا را بلل سوی د قبایلی ځوانانو کانفرنس تیر مازیګر په پېښور کې مولانا فضل الرحمن وینا وکړه. ویل چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شاملول د ده په وینا یو بهرنی ایجنډا ده او دوی به د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمې په اړه د دې ګام مخالفت وکړي. نوموړی ویلي چې په تادی کې د داسې یو ګام پورته کولو سره کېدلی سي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشمیر په شان یوه لنجه راپورته سي. نوموړی ویلي په کار د قبایلی سیمې په اړه هر یو ګام د قبایلی ولس په خوښه واخیستل سي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د پرمختګ لاره چا نه ده نیولې، خو د قبایلی سیمو په اړه هر یو ګام دی د قبایلی سیمو د ولس په خوخه پورته کړی شي.
تا پرون قانون پاس کړ چې سیاسي پارټي اکټ با هغه به تر قبایلو پورې ایکسټند کوو، توصیف ورکو، تا ته چا وښته مکو نو په دغه نظام کې دننه کې اصلاحات راولې، تا ته څوک وایي چې مې راوړو. همون په خپل وطن کې بارنه ایجنډه نه منو چې څه کوو په خپل به کوو. د قبایلی عوامو په مشوره باندې به تبدیلی نه راځي، جبر فیصله قبلولو ته تیار نه یو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پښتونخوا سره د شاملولو خبره یو بهرنی ایجنډه ده او دې سره کېدای شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو لانجه راولاړه شي
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره سل دوسه وکاله مونږ مذاکرات کوو، جنگ به نه کوی مذاکرات سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مونږ مذاکرات.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دا دلیل سم نه دی چې ګنی قبایلی سیمې د ایف سی آر له وجې شاته پاتې دي.
قبایل کو پسماندہ نہیں کہتا،
زه قبایلو ته شاته پاتې خلک نه وایم، بلکې حکمرانانو په زور دوی شاته پاتې ساتلی دي. بلوچستان خو یو بندوبستی سیمه ده، خو هغه د قبایلی سیمو نه هم شاته پاتې سیمه ده. د نورو قبایلی مشرانو په رنګ د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقی وزیر حمید الله جان اپریدی سپه دا ډول د قبایلی سیمو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو مخالفت وکړو.
د لیډی ریډینګ او د شیرپاو د انګریزانو د وخت جوړ شوی هسپتالونه په دی اویا کال کې کنور حکومتونو د لیډی ریډینګ او د شیرپاو هسپتال باندې کې هسپتال په دی خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی، خو زه به مطمئن شم چې زه تبه سبا مال تیرا کې او په وانه کې او په خار او په باجوړ کې به جوړ کې. نو یو غریب صوبه سره
زچ ځان شامل کم زور سره نور خرابې گم.
د قبایلی ځوانانو د زینی استادو ترڅنګ دی غونډې ته یو شمیر قبایلی مشرانو، د خیبر یونین مشرانو، دینی عالمانو او د فاټا ګرین الاینس مشرانو وینا وکړه او زیاتو مشرانو د غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمونه دي ځان له صوبه جوړ کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرانس پرس خبری اجانس په ولیکنه کې په پاکستان کې د طالب وسوالو لبنده د خوچی کړل سوی یو کینیډای وګړي جاشوا بوهل او بل څرګندونه راخستن وړي. دغه پروتستونکو تور پوری کړی چې یو ماشوم لوري وروجلې او پر مېرمنې ورته جنسي تیری کړی. د لیکنې تر مخه د بول او دغه د امیندواری مېرمنې د طالبان تر نفوذ لاندې د افغانستان یوې سیمې ته د تګ او هلته د پاتې کېدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. مهم ټکی د دې لیکنې هارون بچا وړاندې کړي.
په کورمه کې د وسلوالو لبلکې آزاد کړل شوی یو کاناډایي وګړي جاشوا بویل سی بی ایس ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ماشومان یې په کاناډا کې له خپل نوي کور سره ځان بلدوي، خو لا هم د هغه وختونو ویرې ورسره دي چې د طالب وسلوالو په بند کې تیر کړي دي. بویل امریکایي میرمن او درې ماشومان یې د چهارشنبه په ورځ د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس په پاکستان کې د وسلوالو له 15 کلن بند څخه آزاد کړل شول. تورنټو ته د بویل او دغه د کورنۍ پر رسیدو نوموړي په خپل بیان کې د هغوی پر تختونکو تور پورې کړل چې یوه ماشومه لوري یې وروژلې او پر مېرمنې ورته جنسي تیری کړی دی. لیکنه وایي بویل او دغه مېرمن د حقانی ډلې طالبانو په 2012 کال کې په افغانستان کې تختولي ول. د فرانس پریس خبری ایجنسی لیکنه کاږي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی کوي چې نوموړی د افغان طالبانو مرستیال مشر هم دی. د لیکنې تر مخه پر یادې ډلې له یوې مدیره حیثی شک کیږي چې د پاکستان له پوځي اسټابلیشمنټ سره اړیکې لري. خو لیکنه وایي د بویل او دغه د امیدوار مېرمنې د طالبانو تر نفوذ لاندې د افغانستان یوې سیمې ته د تګ او هلته د پاتې کېدو په اړه هم پوښتنې راپورته شوې. د کاناډا د خارجه چارو وزارت د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ وویل چې له بویل څخه د پلټنو کولو اراده نه لري. جاشوا بویل په هغه ویډیو کې چې د پاکستان پوځ د هغه له خوشي کولو وروسته جوړه او سی بی ایس ټلویزیون خبره کړې ویلي چې د دوی پر ګاډي ډزې شوې، خو په خبره چې پاکستاني ځواکونو دوی ژغورلي. نوموړي زیاته کړې هغه وسلوال چې دوی یې په بند کې ساتلي وو د یې خخو پرېږده چې ډېر بد مسلمانان هم نه بولي.
هارون بچاو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، دا کینیډایي وګړي خبري کړې دي او د دوی د خلاصون سره د پاکستان او امریکا ترمنځ رامنځته شوې ترنګلتیا په تعلقاتو کې راکمه شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی پر دې د خوشحالي څرګندونه کړې او له پاکستانه یې مننه هم کړې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره دا یو ښه ګام بولي، خو وایي چې له افغانستان سره تړلې بنیادي مسلې لا پر ځای پرتې دي او امریکا به د دې وروسته له پاکستانه لا د زیاتې همکاري تمه وکړي. پاکستان او امریکا په تعلقاتو کارپوهانو څنګه سردی د ملي حمیرزاده ریپورت اور.
په کورمه کې امریکایي کینیډایي کورنۍ په داسې وخت راخلاص شوه چې د سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنو او د دفاع وزارتونو یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستان په سفر وو او تمه وه چې د ترهګرۍ خلاف ګامونو په اړه به اسلام آباد ته سختې خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر اعجاز خټک وایي په دغه کاروایی سره پاکستان امریکا ته یو اشاره ورکړه چې ورسره مرستې ته تیار دي، خو واشنگتن به بیا هم د اسلام آباد پر ګامونو نظر ساتي.
پالیسی بیان ورکولو او هغه کې له سخت دغه کړو اوس چې دا یو کار وشلو د مخکې پاکستان وزیر خزام د پی ایچ ایل آر او وزیر خارجه وزارت خبره جوړوي. دا داسې لګي چې یو سلیکټیو اګریمنت شو او هغه بالکل ماتېدو نه خبره پاتې شوه. پوسپون خو زه بوایم حل نه شو. امریکا به بیا هم ګوري، دنیا به ګوري چې پاکستان دا عمل دا مرسته په ترهګرۍ سره جګړه کې نو څومره مخکې بولي دا عمل نور هم جاري نو بیا به ورو ورو بهتري کافي چا روان.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ تر هغې وروسته زیات شو کله چې د اګست پر 21مه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لملاتړه دې لاس واخلي، خو پاکستان دا تورونه وار په وار رد کړي دي. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان تر فشار لاندې دا ګام اخیستی او پر ورو له داسې ګامونو سره به امریکا ته د خپلې رښتینې همکارۍ باور ورکوي.
خیال دے امریکی تا احساس ہوسو چې تورونو باندې لگاول باندې مسله نه حل کیږي دا خبره وځي دا سړی دا خلاص ول دا رنګامونه چې اخلي د سره تعلقات خکېږي او دا رنګیو چې په اخلي پاکستان دا فشار لاندې خو ځکه دا ګام اخسته چې پاکستان فورسز را خلاص کړي دي که پاکستان نه را خلاص کړي نو دا خو دا دومره کارونه پر دوی نیولي و نه شو خلاصوي نو پاکستان په کوشش خلاص شوي دي.
خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په خبره د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ بنیادی مسلې پر ځای دي، خو له دې ګام سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ په اعتماد سازۍ کې مرسته وشي.
فکر کوم چې ټرمپ انتظامیه لپاره دا ډېره لویه کامیابي ده، او ټرمپ دا ویلی شي چې کوم کار اوباما په څلور کاله کې ونه کړو د هغه اډمنسټریشن په یو کال کې هغه ترسره کړو. دې نه د پاکستان او د امریکي اړیکې لپاره نوې لارې خلاصېدای شي. د پاکستان لپاره هم یو کامیابي ده او د امریکي لپاره هم دا یو کامیابي ده. کېدای شي چې د دې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو چې کوم دا عدم اعتماد وو هغې کې هم ډېر کمی راشي، خو لانجې په خپل ځای
په پاکستان کې کارپو پخوانی لیوټیننټ جنرل تلت مسعود وای دواړه هیوادونه د یو بل پر اهمیت خبر دي. پاکستان امریکا له پامه نشي غورځولی او امریکا هم د افغانستان په معاملې کې پاکستان مهم ګڼي.
یو نوی سوچ ضرور مخې ته را روان دی، خو زما په فکر دې ته په کتل وي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسي او د پاکستان تګلاره په کومه طریقه همغږي کېدی شي هغه ډیر ضروری ده. ګینې دا کېدی شي چې په راتلونکي کې د دواړو ترمنځ د تلخۍ سبب شي، خو د دواړو هیوادونو دا کوشش دی چې تر کومه حده کېدی شي تعلقات ښه وساتي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف واشنگتن ته په خپل روسي سفر کې ویلیو چې هیواد یې د ولسمشر ټرمپ له انتظامی سره پوره همکارۍ ته تیار دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچې ملاقاتونه د دوی خواهش څرګندوي چې له یو بل سره په مختلفو سطحو دوه اړخیز تعلقات برقرار ساتل غواړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
سبا یعنی دا اکتوبر پا شپاڑا سمنیٹا دا اومان پا مسقط کی افغان، چینائی، امریکایی و پاکستانی چارواکی دا افغانستان پر حالاتو خبری کبی. څېړونکي دا هیوادونه د افغانستان کشاري ختمون لپاره مهم بولي، خو د دوی ترمنځ د بحث لړۍ له څه د پاسه یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواش د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې طالبان سره د ولاړو مذاکراتو بیا پیلولو لپاره به د دې څلور اړخیزه غونډو بهلېدل څه مرسته وکړي او که نه.
دې دوحالی هم یو پرمختګ دی، یعنی د دې نه کار اخیستل یو نوی کوشش کول یو غونډه کول دا زما په سر باندې یو ښه خبره ده، او د دې نه که څه جوړېږي او نه جوړېږي خو دا ازمیښ کول یو ځل بیا دا یو ښه فیصله ده. اوس دا ده چې د څلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې، یو کیسه فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وو. ما په سر باندې دې خو به مخکې کتنه به وکړي چې هغې کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي. نو بیا زما په خیال باندې ممکن ده چې پاکستان او د چین د لارې طالبانو سره رابطې جوړې شي او هغوی ته بیا دعوت ورکړي چې هغوی راشي او د افغانستان حکومت سره د امن د سولې خبرو ته کښېني.
تاسو رملا صاحب د چین او پاکستان د لارې خبره وکړله، تاسو مطلب څه دی؟ دوی څه کوي؟
نو خبره همدا ده کنه چې د پاکستان او د چین خو رابطې شته طالبانو سره، او هغوی مخکې هم هلې ځلې کړې وې او دواړو هیوادونو یو یو ځل طالبانو د افغانستان حکومت د نمائندګانو خبرې هم جوړې کړې وې، چین په اورومچی ښار کې او پاکستان په مری ښار کې. نو دا ده چې یو خو دا ده چې دته به وایي افغانستان او د امریکې حکومت چې تاسو په دې کې زیات هلې ځلې وکړي، بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني. دا ممکن ده، او زما خیال باندې پاکستان به همدا غواړي چې افغانستان حکومت او امریکا او چین به همدا غواړي دوی یو واضح پالیسي اعلان کړي چې طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغه جوړه کولی شي، دوی طالبانو ته څه پیشنهاد کولی شي. نو دا خبرې به کېږي، خو دا ده چې د دې چې کوم پروسه ده دا خو مخکې ناکامه شوې وه، نو اوس دا ده چې خلکو توقعات خو به ډېر نه وي، خو دا یو ښه کوشش دی.
دا د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی چې له سبا څخه د افغان چینایي امریکایي او پاکستاني چارواکو د افغانستان د کشالې په اړه باندې د شروع کېدونکو خبرو په اړه خبرې کولې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
څلور نیمې بجې سوي دي، ان اسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن په کورما کې په پرله پسې دریو چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نن خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې په خرلسې سیمه کې له یوې امنیتي پوستې سره نیستې شوي دي. د چاودنې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پوست ویلي چې پوست د هېواد جمهوریت لپاره خطر نه دی، بلکې د جمهوری غوښتنې نه پوره کول له وجه جمهوریت ته ګواښونه ورته خدای شي. د پاکستان پوست مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرل آصف غفور پرون ویلي دی پوست به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوري وي. د جمعیت العلماء اسلام فیدلی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې پاکستان واکدارانو قصدن قبایلي شاته پاتې کړي او باید هغو سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوښه وکړل شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملولو مخالفت کوي. د سومالیا په پلاسمینی موګادیشو کې د پرونی بمی چاودنې له وجې د وژل شو شمېره لږ 500 ته رسیدلې. پرون د یو هوټل بهر په سلور لاره کې د بارودو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسکونه کسان زخمیان شوي دي. د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرو سورو سره هیڅ لګیدلی اور له وجې لږه سلويخت کسان وژل شوي او په سلګونه روغتي. د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو مرګونی اورونو څخه ګڼل کیږي. چارواکو ویلي د شاوخوا 300 کسانو د لادرکه کېدو خبرونه دي. نن په استریا کې د عامه انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې مهمه مقابله د محافظه کار او خلاصي ګوندونو له واکمن کېډ لاس سره ده. نظر پښتنې خایي چې په انتخاباتو کې د یو درش کلن بهرنیو چارو وزیر سیباستین کورت محافظه کار ګوند تر ټولو مخکې دی. او نن د روس لوبغاړي ماریا شراپووا د ټینس خزینه لوبغاړو تنظیم جایزه وګټله.
انیس اجمل وش د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. داسې پاکستان مطبوعاتو نن چیلي کړي سراج زهیر ورته کتنه کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې په پاکستان کې دا وخت د پرایمري نه تر د لسم جمعه د کچي د 2.25 کروڑ نه زیات ماشومان له سکولونو محروم دي او یو شپږ د پرایمري سکولونو کې د یو استاد نه کار اغستل کیږي او دا شان 44% د سکولونو یوازې یو کمره لري. اداري وایي د لړکی د ټولو نه زیات بلوچستان صوبه په تعلیم کې شاته پاتې ده او دا رنګ وکتل شنو په ټول پاکستان کې د تعلیم د حالات ته یو غټ چیلنج سره مخ دی. د دې سره سره په کلیوالو علاقو کې د دې نه هم زیات حالات خراب دي، ځکه چې اکثره ماشومان د خښتو په بټو او په نورو ځایونو کې کارونه کوي او له تعلیم محروم پاتې دي. اداري اخري کلی کې ماشومان یوازې په اسکولونو کې داخلول د مسلې حل نه دی. په اسکولونو کې د تعلیم معیار ښه ساتل او د ماشومانو تعلیم جاري ساتل یو غټه مسله ده. نو د پاکستان د تعلیم څانګې له پکار دي چې اسکولونه پوره کړي، استادان زیات نه زیات برتي کړي او بیا د دوی د کارکردګۍ د سارنې لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې ورسره د تعلیم معیار پورته شي. د دې ترڅنګ د نوې نیوز ورسپانه خپل اداري کلی کې په بلوچستان کې د سترګو ناروغي تر خطرناک حد رسیدلې دا او په بلوچستان کې بیا تر ټولو کوټه متاثر شوی او د یو سرکاري اسپیټال د مشر په وینا چې هر ورځ 300 ناروغان اسپیټال ته د علاج په غرض راځي. د ادارې په وینا کې د دې مخنیوي په وخت و نه کړې شو نو د ناروغانو په شمیره کې نور هم زیاتوالی کې دی شي. ادارې زیاتوي دا وخت په پاکستان کې 2,50,000 خلک نه بینا دي او ډاکټرانو خبرداري ورکړې چې دا ناروغي د کمپیوټر، موبایل فون او د ټي وی د زیات استعمال له وجې مخې ته راځي. ادارې اخري کلی کې
چې ولس هم په خپل ژوند کې بدلون راولي او د ډیر زیات ضرورت نه علاوه کمپیوټر او موبایل فون استعمال کم کړي او دا رنګ د ټي وي قتل هم کم کړي ځکه چې د دې نه ځینې وخت تاسو شواګانې راوځي چې نظر کمزوري کوي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی کې د پاکستان فوج په عملیاتو کې د یو امریکایي مېرمنې کیپټن کولمن او د هغې د کورنۍ راخوشي کول یو مثبته ګام دی، خو پاکستان په خپله خاوره د وسلو په تنظیمونو ختمون په برخه کې د امریکا غوښتنه نه ده پوره کړې. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې سږ کال په نړۍ کې تر 1500 زیات سکولونو باندې بریدونه سوي او دا شمېره د تیر کال په نسبت لوړه سوې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي د تیرې ډېرې مودې راهیسې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور لګولو، چاې هیواد د حقانی شبکې او افغان طالبانو ملاتړ کوي او یا یې د هغې په اړه سترګې پټې کړې دي. ایجنسی لیکي په اګست میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو په موخه د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال وویل امریکا د پاکستان حکومت ته په اربونو ډالرو مرستې ورکوي، خو پاکستان هغو وسلوالو ته پناهځایونه ورکړي دي چې امریکا یې پر ضد جنګیږي. سیاحت کړه باید دا حالات بدل شي او دا به ډیر زر بدلیږي. دا په داسې حال کې دا چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د حقانی شبکې په بند کې موجود امریکایي میرمن کیتلین کولمن د هغې کینیډایي خاوند او ماشومان را خوشی کړل شو. په سیډنیس اداره ویلسن سینټر کې د ایشیایي څانګې لپاره مرستیال مشر او کارپو مایکل کوګلمن ایجنسی ته ویلي که څه هم د دې کسانو راخوشي کول یو مثبته ګام دی، خو د دې ګام له لارې پاکستان په خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونو ختمولو په اړه د امریکا یوه مهمه غوښتنه په بشپړه توګه نه ده پوره کړې. ایجنسی لیکي تېره اونۍ د امریکا ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د کانګرس یوې غونډې ته ویلي وو دا برته څرګنده ده چې پاکستان استخباراتي ادارو له وسلوالو ډلو سره رابطه درلودې. پاکستان تل له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کارروایي کوي. ایجنسی کې سپینې ماڼۍ ویلي د کیتلین کولمن کورنۍ په پاکستان کې له بنده خوشي کړل شوې ده، خو په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي هغه کورنۍ لومړی په افغانستان کې بندي وه او پاکستان ته د اوړېدو پر مهال ژغورل شوې ده. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په ګرده نړۍ کې په سکولونو بریدونه زیات شوي دي. یادې داروایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سکولونو تر 1500 څخه زیاتې عملي شوې دي چې پکې زیاتره په نارامه سیمو کې مخې ته راغلي دي. په جګړه سپلو سیمو کې د ملګرو ملتونو ادارې استاسي ورجینیا ګیمبا د امنیت شورا غونډې ته ویلي کېدای شي چې په 2010 کال کې په سکولونو د بریدونو ړنګولو تر ټولو زیاتې شمېرې رپورټ شي. ګیمبا زیاته کړه ملګرو ملتونو تېر کال په هسپتالونو او سکولونو د بریدونو 2350 پیښې ثبت کړې وې، خو د نوموړې په خبره دا شمېرې تر دې زیاتې ښکاري ځکه چې زیاتره خطرناکو سیمو ته د ملګرو ملتونو عمله نشي داخلی دی. ګیمبا د افغانستان په اړه وایي په هیواد کې د جنکو تعلیم اوس هم یو نیخ په نیغه هدف دی. نوموړې زیاته کړه په 2016 کال کې طالبانو د 20 سکولونو مشران یوې غونډه کې د ګډون لپاره اړ کړل او ورنه یې وغوښتل چې د 1100 کلونو نه زیات عمر لرونکي جنکې باید سکولونو کې داخلې نه کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کوردی ځواکونو کمانډانانو د حکومت له خوا تر نن سهار پورې د داعش پر ضد له پوسټو څخه د وتلو د مهلت څخه انکار کړی دی. فرانس پرس خبري ایجنسی وایي چې د کرکټ سره نږدې دوی د کوردانو کمانډانان لیدلي دي چې د کوردستان بیرغونه پر ګاډو ولاړو او اتي قسمه کوله. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
کورد قمندانان وایي د حکومت هغه مهلت یې رد کړی دی چې ویلي وو پېشمرګه ځواکونه باید تر نن سهار وختي پورې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شا شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي زغروال ګاډي چې د عراق ملي بیرغ پرې رپیږي نن کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوي وو. له بلې خوا پېشمرګه ځواکونه په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د کوردانو بیرغ ورسره وو او خپل سنګرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. د پېشمرګه یو قمندان ویلي چې دوی ټول تدابیر نیولي دي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتووالی لري، خو د عراق یو پوځي افسر فرانس پرسته وویل چې دولتي ځواکونه ځای پر ځای ولاړ دي او قمندې ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان لسیمه چې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پکې وشوه بهر پروت دی، خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل، نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو. او همدا ځواکونه وو چې د داعش ډلې پر وړاندې د دې سیمې د تیلو د پراخو زیرمو دفاع وکړه. خو اوس زرګونه عراقي ځواکونه چې زغراوال ګاډي ورسره دي او د ایران پلوي شیا ملیشیا ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. هم کرد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحدان دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په دواړو خواوو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلی ماتیس ورمه ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه، دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار متمرکز دي او موږ نشو کولی چې اوسمهال د یو بل پر وړاندې ودرېږو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه خواره زایا خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان د لوګر ولایت یو شمېر خبریالان او د بیلابیل رسنیزو بنسټونو استازي وایي چې د امنیتي ګواښونو توپیریزه چلند او معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګړونو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د لوګر ځای چارواکي بیا وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کړې رسنیو او خبریالانو لپاره د کار او فعالیت وړ شرایط برابر کړي او حکومتي ادارو ته هم په رسمي توګه خبر ورکړي چې له پټو او محرومو مسالو پرته د خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې پلمې او بهانې ونه کړي. نجیب الله الوخیر رپورټ راکړي.
د لوګر خبريالان او د رسنیزو بنسټونو استازي وایي کله چې دوی ځای چارواکو سره د راپورټونو د چمتو کولو لپاره سفرونه کوي د ځای او سیمې په اړه مخکې معلومات نه ورکول کیږي او د راپورټ سیمې ته د ملکی موټرو پر ځای د پولیسو پر رینجر ګاډو کې لیږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي استازي متی الله سرور مشال رادیو ته وایي
مقام د ولایت ژورنالستانو سره همکاري نه لري او حتی خبريالانو سره تبعیض آمیز برخورد کوي. ژورنالست نه وایي چیرته زو چیرته سفر لرو، کله چې مقام دی ولایت تلار شي حاضر شي یو دم دس یو ځای ته به شغه نام نه بیا غم پرنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتیو.
د لوګر د خبريالانو د اتحاد مشر نور الله ستانکزی هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې ستونزې یادوي.
اکثر ادارات تر اوسه پورې قانون چې معلومات د لاسرسي په برخه کې پاس شوی دی د غبرابته معلومات نه لري او رسنیز سره ورنلسانو سره معلومات په وخت نشي شریکولای. هغه معلومات چې هغه محرم نه دي باید وسره شریک شي. امنیت په برخه کې جنرالانو مسؤلیت د دوی ژوند په لوګر کې هر لحظه له خطر سره ده.
یو بل تن ژورنالیست حکمت الله واقد وایي
لا 2014 کال وروسته د هر ورځ په تریدو سره د خبريالانو او سیمایي رسنیو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی د امنیتي ګواښونه ډېر شوې دي او رسنیو په اقتصادي لحاظ ملاتړ کوونکي ادارې له لاسه ورکړې دي.
بیا د لوګر د والی ویان سلیم صالح وایي چې خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو لپاره ټولو حکومتي ادارو ته مکتوبونه لیږلي او دا چې بعضې وختونه خبريالان ولسوالیو او لري سیمو ته د پولیسو ګاډو کې ځي لامل دا دی چې لارې خراب دي او هلته عادي ګاډي نشي تللی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړی خو عملي شوی نه دی. د یاد ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجددي وایي
هغومره چې مخکې اطلاعاتو ته لاسرسی و اوس نشته، خاصتا د دولتي مسؤلینو لخوا مخکې دغه دومره مشکلات نه و، دومره ستونزه نه و. ستونزه هم ډېره شوې ده او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ملي وحدت حکومت کې کمی شوې ده.
حجت الله جاوید مجددي زیاتوي څه پېښې چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې تر دوی رسېدلي، له افغان حکومت نیولې بیا د خبریالانو تر نړیوال فدراسیون یې رسولي او د هغوی د حق غوښتنه یې کړې ده. د ده په خبره چې دوی ته رسېدلي ډېری رسنیزې قضیې څېړل شوي او د دولت عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم لږمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو په هرې شنبه په ورځ باندې اوري او بیا ورپسې د یک شنبه په ورځ په تکراري توګه اوري. نو راځي چې یواره بیا د باختر ستوري درته وړاندې کوو. کوربه دی بازومت عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې په لغمان ولایت کې د سلورو کتابونو د مخکتنی غونډې ریپورت درکړو. بیا به د وتلي سیړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د هغه په سیړنیز مرکز د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په خوست ولایت کې د یوې مشاعرې حال هم په ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو. دانش فرهنګي مرکز چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کابل او لغمان کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې جوړوي، تیره اونۍ یې په لغمان کې له امونه تر اباسینه یوه لار او یو فکر تر سرلیک لاندې د لر اوبر پښتنو نوموتو شاعرانو عمر دراز مروت، سید شاه سعود، راشد خټک او ذبیح‌الله احساس د شعري ټولګو مخکتنې وکړي چې بیلابیلو لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې. د لر اوبر پښتنو شاعرانو د کتابونو د مخکتنې دا غونډه د دانش خپرندویه ټولنې له لوري په دانش فرهنګي مرکز لغمان کې تیره اونۍ تر سره شوه چې له پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا او بلخ ولایتونو څخه پکې ګڼو لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز یو تنفال غړي عبدالمحید هاشمی د غونډې د پرانستې پر مهال وویل هیڅوک نشي کولی چې د پولو او کرخو پراخکلو لر او بر پښتون ولس سره بیل کړي.
اوس که فرهنګیان، لیکوال او هغه خلک چې د ژبې دعوادار دي، هغوی خپلې دغه رښتې وړیکې په خپل منځي خواخوږۍ باندې تازه نه کړي او کلکې غوټي ورته ورنه کړي، خدای مکړه د دښمن هغه تلتیا چې هغه به په میلیاردونو ډالرو په سترو پروژو نه ترسره کېدله، هغه به په مفت په وړیا باندې به موږ باندې تطبیق کوي او راباندې عملي کوي. به راځئ چې نن د دغو غونډې په جریان کې ژمنه وکړو چې موږ یو تن یو، یو وجود یو، یو قوم یو، یوه ژبه یو، یو درد یو، یوه مینه یو، یوه خوشحالي وه، یو غم یو. هیڅوک منګه د پولو او کرکو په راکلو باندې نشي سره بېلولی.
په غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د یادو نوموتو شاعرانو پر شعري ټولګو مقالې واورولې. نظر افغان د سلورو کتابونو څخه د پښتون د بربادۍ کیسې راایستلې وي او په یو مقاله کې یې ځای کړې وي. د هغه په مقاله کې یو ځای راغلی ول:
ترن په پرتله د سبا په اندېښنه کې ډېر دی. د خپل حال د هغه بد نصیبه ګڼي چې جګړې ترې ټول ارزښتونه لوټ کړي دي. د دې تندېښمن دی چې جګړې به سبا ورځینې هر څه تالا کړي وي او د پښتون د نامې هویت او اصلیت به ترې محوي جنګ وي، او یا په اصطلاح سر به نه وي او ټکی 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 ته به د چا ژړا نه راځي. جنګ نه پس ته به چا څنګه پېژندلمه سوده. نور وجود مې سلامت و مګر سر مې پکې نه و.
مې وکیل شاه فقیرخیل د راشد خټک په فن او شخصیت مقاله واوروله چې په یوه برخه کې یې سداسي راغلي ول:
خټک دی نو موړی جرنلست نه په بیرته د پښتو، اردو او انګریزي ژبو یو ښه لیکوال او ژباړن هم دی. تر اوسه دروخه سعدالدین شپون صاحب د دسمسی یاران اردو جبه که ده یاران غار پنو جبارلی ادوی مسره ده محترم عبدالوکیل سلمل شنواری سه ده کسو کتاب 50 میلیون ده پختون اردو تا 50 میلیون پنو جبارلی او ده غشانه ده بحرنی لیکوارو ده کتابونو جبارلی پا پختو جبه که کری او ده پختو جبه او ادب لمن یه درنکی دلو سره سره مون ده نور جبه ده ادب سره اشنا کری
ده لغمان پونتون استاد گل احمد محبت چه پسلورو شیری طولگوی گده مقاله لیکلی و نزبی ولا احساس د شاعرۍ په اړه د هغه نظریاتو ته تمکیګو
ز او هغه د زبیولا ل امو ترټکا د احساس هغه چړی کی دی چې د پښتني بدرنګ او پروګو بار ژوند ل زخمونو راوتی دی مو ژوند ستړي کړی یو دا هر څه موږ ل خپل لاسه خو ژوند چې یو الهی نعمت دی موږ هم تر پوز راوستي او اصلیت مو ته بدل کړی دی کله چې زبیولا احساس دا درد احساس کړی نو دی لاري ته مجبور شوی دی چې ژوند مې ستړی کړل څه وخته پرې بار یم زه د تګ د قافلې په انتظار یم خو د ذبیح الله احساس ده ته د ژوند د تیف اجازه نه ورکوي بلکې هغه ته اصلي ژوند او د انسانیت لارې ورکایي
په دغه غونډه کې پروفیسر اسیر منګل د عمر دراز مروت په شاعرۍ مقاله واوروله او ایلس تلوال ورته شیری پیرزوینه وړاندې کړي ذکر ورده چې د راشد خټک د سور ژوند د مزل د زبی والله احساس د زه او هغه د سید شاه سعود لکه د ځانو الوتل غواړم او د عمر دراز مروت سړی په رنګ نه سړی کیږي هغه کتابونه وو چې په دې وروستیو کې دانش خپرندویه ټولنې خپاره کړي دي د باختر ستوري ګرانو میناوالو د تیرو دولسو کلونو رئیس په سویلی پښتونخوا کوټه کې سیړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د ډاکټر رفیقی سیړنیز مرکز پرانستې چې تر دې دمه یو شمېر سیړنیز آثار خپاره کړي له نوموړي سره مو د هغه په سیړنیزو هڅو یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو
محترم ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی کدا راته وایي چې تر دې دمه به مو 100 جلد کتابونه چاپ کړي
مننه عابد صاحب په کوټه کې 12 کاله د وخت تقریبا موږ ډاکټر رفیقی څېړنیز مرکز جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې په اردو فارسی او پښتو کې تقریبا 20 آثار زموږ چاپ شوي دي
ستاسې خپل پکې 100 عنوان کتابونه چاپ شوي دي
دي کې دا چې دي چې مختلف آثار چاپ شوي دي لکه د سراج الاخبار د سلکلن سالی تاسیس په مناسبت موږ په 2011 کې د سراج الاخبار باندې څېړنه په فارسی ژبه سره د تعلیقات او تفصیلات موږ چاپ کړه او دا هغه د اول کال سړي وشت کړنی چې وی هغه چاپ شوی بل یو مهم کار چې هغه خاصه چاپ شوی دی د شکرستاني روح په نوم په اردو ژبه د پښتنو علمي رجالو پیژنګلوي و په هغه کې پښتنو فارسی شاعری بهانه ده خو اصل هدف دا و چې غیر پښتنو ته د پښتنو علمي رجالو خدمتونه او علمي څېره موږ وړاندې کړو دا چې نړیوال غوبل شروع دی او سیمه ییز قومونه پښتنو ته د شک په نظر ګوري او یا د ټرست یا د کرایې د قاتل یا د یو چوکیدار په حیث ورته ګوري نو هغه کې ما دا کوشش کړی دی چې نړیوالو ته دا باور ورکم چې پښتانه دومره علمي خلک دي دومره علمي غنا لري چې د بل په ژبه کې یعنی په فارسی ژبه کې دون کار کړی دی نو هغه په خپل ژبه کې څومره علمي غنا لري دا اثر تقریبا یو 8.5 مخه دی او ریفرنس بوک دی دا لومړی ټوک چاپ شوی دی دویم دریم باندې اوسکار روان دی
استاد دغه تاسو چې مخکې د سراج الاخبار یادونه وکړله او اوس دغه کوم کتاب باندې چې دا 900 صفحې دی دا برکوی د ساس خپل اثر
دا زما خپل اثر دی او تحقیق کړی دا ډول یو شمیر اثر دی چې زیاتره زما چیکار پر کړی دی لکه د مولا جانان کاکړ کنداری اکبرنامه چې د لومړی افغان انګلیس جنگ اکبر کشمیری چې په 1342 کې د غازی اکبر خان په ژوند کې یو شی مرتب کړی او په څلور نیم زره فارسی شعرونو کې اداغه منظوم ژباړه په کندهار کې شوی و نو دا غن خطي نسخه پرتا و بیا ما کار پروکی یو 240 مخه د دې متن دی یو 400 صفحه زما تعلیقات او څېړنه ده د عبدالعلی غورغشتي خدای دې وبخشي دا غ یو کتاب دی لوی افغانیه دا هم د ډاکټر فکی څېړنیز مرکز لخوا چاپ شوی ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی ډاکټر رفیقی سره به د هغه په سیړنیزو هڅو نورې خبرې په بله خپرونه کې وکړو. اوس خوست ته ځو او زموږ له همکار نجیب الله الوخیل نه د مشاعرې حال په یو رپورټ کې اورو.
د خوست شاعران او فرهنګیان وایي چې هنري بندارونه او غزلیز مخامونه د افغاني فرهنګ یوه لرغونی او خوږه برخه ده چې پالنې او دوام ته باید توجه وشي. ویناوالو یاد سرګندونې د شنبې په شپه د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د غزل رنگین ماخام په نوم په جوړه شوې ادبي او هنري دستورکې وکړي. د حیدرخیل ادبي بهیر مشر شاکر الله شاکر د غزل د رنگین ماخام په تړاو مشال راډیو ته وویل
دا چې نن د درش په د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د اسماعیل خیل منځنۍ په ولسوالۍ کې په دمره لویه کچا د مختلفو سیمو څخه شاعران ملګري راغوښتي وو او د غزل د شپې پروګرام جوړ کړی وو. د داسې غزل شپو پروګرامونه چې دي هغه د دې پیژنګلوي سبب هم کېږي او د دې تر څنګ په موږ په پام کې درو چې په راتلونکي کې هم وخت په وخت داسې شاعرانه راټولیدنې ترسره کړو.
په خوست کې د سینما او تیاتر پیژندل شوی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا بیا په پښتني ادب او فولکلور کې د دا ډول محفلونو د لرغونتوب او ارزښت په تړاو خبرې وکړي.
غزلي مخامونه د غزل شپې خوست کې ډېر اوږد تاریخ لري. جامع حجرې به ډکې وي، ټول ځوانان به راتلل، سپینګیري مشران به وو، نقلونه به ویلی کېدل، ټوپي به ویلی کېدل. دغه غزلیز مخامه موږ ته تېر یادونه پر یاد کړل.
د حیدرخیل ادبي بهیر لخوا د غزل د رنګین ماخام په پیل کې تر لنډو ویناو وروسته د محفل ډېره برخه د شعرونو اورولو او ترنمونو ته ځانګړې شوې وه. نواب صدیقي ګډونوالو ته خپل شعر داسې وړاندې کړ:
په سپینه ورځ کراوتی شې نو بیا ملا تړمه، تر نیمو شپو د کېناستو مخه ولاکه وینم.
ځوان شاعر اکبر مجرو په دستوره کې ترنم وکړ:
د سولې ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو، د سولې ارمان جنیو د جنگ څخه غم جنیو، پر ازیو آتنو کې مهاجر بدر پدریو، تر سړې لارو بریو.
یو بل تن ځوان شاعر نور الله دین گوهر هم شعر واوراو:
جانانا ته هم د گوهر سره سیالی مکوا، دا مندوزای دی، دا د هیچا په کیسه کې نه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
زندگی